السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو په دې خبري مجله کې هر کلی کوم نومړی خبرونه واوریدو روسي د پلازمینې په لویدیز کراسنوګورسک ښار کې د کنسرت پر مهال وسلوال برید کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. وژل شویو کې ماشومان او ښځې هم شته. د داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپل ټلګرام لیکلی دي د دې غړي د دې برید تر شا لاس لري. د روسیې د بیلابیلو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ برید پنځو وسلوالو کړی او د کنسر تالار ته په دننه کېدو یې چې یو لوی شاپنګ مال دی په ډزو پیل کړی. د مسکو خاروال سرګی سوبانیان ویلي دا حمله یو لوی ناورین دی. هغه بېګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبې ټول ورزشي هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. د روسي استخباراتو دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. تفصیل به یې وروسته واورئ. اوس تر دې چې د متحده ایالاتو په ګډون بیلابیلو هیوادونو په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حمله وغندله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل د پاکستان حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي. دا برید غندي خو په بیان کې راغلی دي چې د پاکستان ټینګار دار دی چې تروریزم په هره بڼه او په هر هدف وي دوی یې غندي. پاکستان ویلي چې دا یوه ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو او همداراز متحده ایالاتو ایران قطر او متحده عربي اماراتو بحرین او ځینې نورو هیوادونو دا حمله غندلې وه. په کندهار کې د وري د دوی منیټې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و د ځایي سرچینو په حواله تر یو ویشت پورې کسان وژل شوي او یو پنځوس نور ټپیان و. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوي درې تنه او ټپیان دولس تنه ښودلي وو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې راتو کسانو د مړینې او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس حکمت الله محمدي له قبل خبر ورکوي چې دا پیښه پرون د بوري په درېیمه نیټه په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک څخه واوښت او چپه شو. هغه په وینا دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و. د لارو خرابۍ او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو مهم عوامل بلل کېږي. آذربایجان وایي په افغانستان کې پانګونه او له دې هیواد سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو دی. د آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د دې هیواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې هیواد غواړي د قانون او معارف عامه خدماتو او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي. په راپورونو کې د ښاغلي محمدوف له قوله راغلي دي چې نوموړي په کابل کې د آذربایجان د سفر د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کړی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره یې ښې اړیکې غوښتي دي. او اروپایي ټولنې د کریملین مخالف الکسی ناولنی د مرموزې مړینې په تړاو پر لسګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي. خلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب او کتاب قانون دوی کوي. د خغلی بورل پوینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیا نه دی او روسیا پوتین نه ده، نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي. الکسی ناولنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې دې خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملې وروسته د طالبانو پاکستانی چارواکو خبري. په پاکستان کې د طالبانو شارز دافیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د ننګونو په اړه خبرې کړې دي. په مسکو کې د لیز برید د کنسرت په یو سالون کې د برید په پایله کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او په فلسطین کې د ملکی وګړو په خوندیتوب د متحده ایالاتو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د حمل یوریت څلورمه او د مارچ درویشتمه نیټه. وړاندې لدی چې په ماسکاو کې د تیر ورځې برید ته ولاړ شو او تفصیل یې درته خپور کړم او ولاړ به شو افغانستان ته او هلته دا چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو شارج ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي اساسي سره کتلي دي. راپورونه وایي سردار احمد شکیب او آصف دورانی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د اوس سرتیرو له وژل کېدو وروسته د دې هیواد هوایي ځواک د تیرې دوشنبې په ورځ پر خوست او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته تنه ملکیان پکې ووژل شول. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حملو وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حملو کې ټول اته تنه ملکي وګړي ووژل شول چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حملو کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولی اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د دې حملو له کبله هغه ته د حکومت احتجاج وسپر. د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسني حالت کې کمزوری دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسني نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه یې د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته یې پټنځایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترینګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورنډ پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دې ناندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه له نیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه استل شوي یا په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د روسیې د پلازمینې په لویدیز کراسنوګورسک ښار کې د کنسرت پر مهال وسلوال برید شوی دی چې پکې تر اوسه لږ تر لږه د 40 تنو د وژل کېدو او 140 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د عایش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کنسرت په تالار باندې لبرید وروسته هلته د تالار اور اخیستی، خو د شپې تر ناوخته د اور وژونکي ډلې لخوا خاموش شوی دی. د روسیې د ملي امنیت شورا سلاحکار د میتروی میدویدیف د برید تر شا د شته کسانو د مجازاتو خبره کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې هر څوک یې تر شا وي سخت به مجازات شي. د میتروی میدویدیف چې د ملي امنیت شورا مرستیال دی ویلي دي چې ترهګر یوازې د زور په ژبه پوهیږي. هغه ویلي دي چې د دغه برید زیان به هغه کسان چې کړی یې دی هغه وګالي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو هم دا برید غندلی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې رسنیو سره خبرو کې دا برید وغنده. خدای هم ویلي چې نه ښکاري کیفیت یې تر شا لاس ولري. اروپایی ټولنې، کاناډا، بلجیم، آلمان او ایران هم دا په سختو ټکو غندلې. اوکراین هم ویلي دي چې بریدغند یو دوی تر شا لاس نه لري. اتحادی اروپایی ټولنې د برید د غندلو تر څنګ خپل خواشینی ښودلې ده، او تر څنګ بلجیم هم ویلي چې د دې برید نشي د ماسکاو د کنسرت په یو سالون کې وشو دوی سخت ویریدلی دي. تر خوای دننه د هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریږي خپرې شوې دي، له دې برید ښکاري چې یو شمېر وسلوال د شاپینګ مال ته چې دغه چیرته چې دغه کنسرت ترسره شوی او په نواتو سره سم ډزې پیلوي، او شمېر یې په ویډیوګانو کې البته 15 تنه لیدل کېږي چې دننه کېدو سره سم په خلکو باندې ډزې کوي. بیلابیلو لوریو د دې برید د عاملانو مجازاتو غوښتنه کړې ده. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی او په خپل ټلګرام یې لیکلي دي چې دوی غړي د دې برید تر شا لاس لري. له هغه وروسته بیا د مسکو خاروال سرګي سوبیانیان ویلي چې دا حمله لوی ناورین دی، او تر خوای په خپل ټلګرام لیکلي دي چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبې ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه هلته لغوه شوي دي. د روسي استخباراتو دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د متحده ایالاتو په روسیه کې د متحده ایالاتو سفارت له دې وړاندې له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتلي شوې لویو غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. دا برید پرون د روسیې پر وخت باندې ماښام وشو. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې 15 تنه وسلوال همدغه د کنسرت سیمې ته په دننه کېدو سره په ډزو پایل کوي، او خلک په مرمیو باندې ولي. د روسیې په مسکو ښار کې د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لا هم د خوړو نخوندیتوب دوام لري. د سازمان په یو نوي راپور کې لیکلي په افغانستان کې 3.1 میلیون تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي د 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې 40% وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم له خپلې بېوزلۍ او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان 9.2 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، او تر خوای بیا د خوړو نړیوال پروګرام د اندېښنه داسې مهال ښیي چې وړاندې د مرستو د کمی ترلاسه کولو له امله، البته چې مرستې کمې وسره ترلاسه شوې وي، په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو هغه بهیر هم راکم کړی وو، او ویلي وو چې یوازې له هغه محدودو کسانو سره دوی د بودیجې د کمی له امله مرستې کولی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د ناورین د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پنځم مې په ورځ د وري په دویمه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 15.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 3.2 میلیونو ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. ډبلیو ایف پی په دې راپور کې زیاته کړې چې د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې له کله نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه چې دوی یې د لیم زده کړو او له کوره بهر کار کولو څخه راګرځولي، د یاد سازمان پټوکو په 2023 کال کې د یو پیچلي بشري ناورین لپاره یو خبرداري ګڼل کیږي. د 2023 کال د سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستانه تر 1500 ډیرو افغان کډوالو ایستل یو بل مورد دی چې ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د زیاتوالي او خوړو د نخوندیتوب د لامل په توګه یادوي. یو شمېر افغانان هم د بیکارۍ، د اغیزو، د خوراکي توکو د نخوندیتوب، د ناورین، د ځان او د خپلو نږدې خپلوانو د اړتیا د پوره کولو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. کلسوم چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې د خپلې مور چې په افغانستان کې ژوند کوي د اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پدرم خو فوت کرده دیگه کدام ناناوری هم مادرم نه.
پلار می مر شوی، مور می بل جوری گتون که نلری، یو رور می هم شهید شوی، وره ما شما از مال مور سرده. ده گواندیان امرستی بچه راتلی، ده خلکو پا وینا دوی زما مور هم پلسکینی ولی و. لمرای کال خوا، هم آغاز کاره لرگی و خوراکی توکیه ورکول. نقدو پیسو اوڑا و ریجو لپاره یو دو دری زره ورکولی، خلال تیر کار رحیسی ده خلکو پا وینا وی هم دوم رکیگی. چخ پلش با اورست پری تیروی، مور می پا کرای کور کیوسیگی.
روز و شاو مگذارانه مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه.
رونال کډوالۍ تازه افغانستان ته راستنه شوې، اوس په ننګرهار کې اوسیږي. دا له خپل سخت اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
له پاکستانه راغلی او اقتصادي وضعیت ډېر خراب په ننګرهار کې براته یو کار روزګار شی نهشته ده د دولت هم کومک راسره نه ده کړی. زمن ډېر په سخته باندې تیر کړه.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام د نوي راپور له مخې تمه کیږي چې په 2024 کال کې به 1.46 میلیونه نور افغانان هم له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خلک
د زیانګالو شخص
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمال کې په افغانستان کې د نن د طالبانو حکومت یو شمیر خبريالان نیول یو ترخواي د رسنیو د سانسور راپور نه هم ورکول کیږي. په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلا وطن افغان خبريالان وایي په هر میاشت کې درې خبريالان بيدند کیږي. د خبريالانو په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو غړې اعلان کې ویلي طالبانو د فشارونو له امله 1500 خبریالانو خپل دندې پریښي او 300 نور هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې د ذکر شویو معلوماتو پر بنسټ په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ وربند شوی او وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته ټولې 11 رسنۍ تړل شوي دي. په افغانستان کې د نن خبریالان هم دا وضعیت تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمېر جلا وطني افغان خبريالان وایي چې طالبانو په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور تړلای. دغه خبريالانو چې په 1402 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنۍ وضعیت ته کتنه کړې، د پنځشنبې په ورځ په یو غړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې 11 رسنۍ چې د دوی په ټکو طالبان یې په دفترونو ورننوتلي تړلې دي. د دې اعلامیه له مخې هر میاشت شاوخوا له دریو خبریالانو په لیکلي بڼه ژمنې اخیستل شوي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په توګه نور کار ونه کړي، مګر دا چې د دوی له خواښې سره سم او په ګټه فعالیت وکړي. چې د دې خبریالانو شمیر د اعلامیې په ټکو 3 تنو ته رسیږي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلا وطن او افغان خبریالانو په دې ګډه اعلامیه کې ادعا شوې چې په 1402 کال کې هر اونۍ یو خبریال د طالبانو له خوا نیول شوی او هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې یوه داسې امنیتي پیښه ترسره شوې چې طالبان پکې ښکېل وو. اعلامیه زیاتوي چې یوازې دې کال کې د طالبانو له خوا د رسنیو پر وړاندې 178 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دغه کال کې د طالبانو له خوا 9 خبریالان نیول شوي، 9 خبریالان محاکمه شوي او 6 خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي. دغه شان 1500 نورو خبریالانو د فشارونو له امله خپلې دندې پریښي او 300 خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د رسنیو د قانون نشتون او اړوند نورې ستونزې د نورو ننګونو تر څنګ یادې شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د طالبانو لخوا د بیان ازادي هم نقص شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کال کې د رسنیو چاپیریال په بشپړه توګه نارینه چاپیریال شوی او په ملي او سیمه ییزه کچه د طالبانو د حکم پر بنسټ په رسنیو کې د کارکوونکو او رسنیزو اړیکو په توګه د ښځو غږ ډب شوی او له 2000 څخه ډېرې د رسنیو ښځینه کارکوونکې پرته له څو تنو چې د ډېرو فشارونو سره سره کار کوي دا مهال تقریبا یوه هم فعالیت نه لري. په افغانستان کې خبریالان هم د دوی پر وړاندې روان وضعیت مني. یوې ښځینه خبریالې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالانې د پوښښ بندیزونو تر څنګ امنیتي خوندیتوب هم نه لري.
د تیر کال د چې کال تیر شو واقعا موږ په ټوله کې کوې د خبریالانو لپاره ډېرې ستونزې دي. ستا ستونزې ډېرې دي دا چې په ټوله کې د خبریالانو مطلق لپاره بیا دا چې میرمنې کار وکړي نو خپل محدودیتونه خپلې ډېرې ستونزې لري. یعنی موږ خپله کار کوو ډېرې په سختو شرایطو کې د ایجاب باید ډېر فوق العاده مراعات شي. نور هغه مسایل چې باید په ازادانه توګه موږ خبرونې پرې ونیسو نشي نیولی. هغه محدودیتونه دي چې موږ مثلا
یو خبریال چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه او مخکې یو ځل د طالبانو لخوا نیول شوی هم دی ازادي راډیو ته وویل
از مشکلات اقتصادي گرفته تا محدود
له اقتصادي ستونزونی ولې تر بندیزونو پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشټوالی او ګواښونه هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره مخ دي. تر اوسه نه هم حکومت او نه هم د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو وضعیت ته پام کړی. د خبریالانو پروا هیچ چا نه ده
کړی.
اطلاعاتو ته لاسرسی په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن کار دی او طالبانو په هر نوموتې رسنۍ کې د خپل استخباراتو غړی ځای پر ځای کړی دی تر څو هغه څه چې خپریږي د دوی د ګټو خلاف نه وي. دوی اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کابل او ولایتونو په کچه د طالبانو استخباراتي کړۍ په رسنیو کې داسې ویره رامنځته کړې ده چې هیڅ خبریال یا رسنۍ د دې ادارې له اجازې پرته یوه لیکنه نشي خپرولی او ځان سانسوروي چې حتی په ځینو مواردو کې ځان سانسورېدنه د دوی الګو ګرځېدلې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو او ویاند د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو تل یې ویلي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ د فعالیتونو له امله نه دی نیول شوی او دوی د ملي ګټو پر بنسټ د ولاړو فعالیتونو مخالف نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. همداسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسیې او چین ویټو کړه. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر له لارې د دوامدار بشری مرستو درسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې له مخې د لکتر لګ شپږ اونیو د اوربند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشي کیږي او ورسره غزې ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې متحدو ایالتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږو اونیو لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره دې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحدو ایالتونو تل د اوربند د کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې یې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړي خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد لغونډې مخکې ویلي وو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی هم له رایو مخکې د امنیت شورا له غړي غوښتي وو چې د پریکړه لیک مساوید ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې پروژو ویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږو نیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو د خوشي کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یوه موافقه ترلاسه شي.
د کندهار اوسیدونکو د بیروزګاری د زیاتوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي د وضعیت له سخت او غنو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی یو شمیر چې د سړک پر غاړه د کارمندلو په سیراوتی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د دوامدار کار غوښتن کوي. د بل سر کې راځي چې سمو د وړاندې د سر صلیب نړیوال کمیټې په خپل یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او ډېر کورنۍ د خپل لومړنۍ او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. کندهار سربیره د افغانستان په ډیر شمیر نور ولایتونو کې هم خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر په پرتله بیروزګاری ډیره شوې او دوی نشي کولای نه یوازې دا چې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خرابېږي چې له امله یې د دوی په کورنۍ کې په ټولنیز ژوند او همدا ډول نورو چارو هم بده اغیزه کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشته چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماشام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشته ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې فیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راشي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ ورپیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلاد ولس دولس ناست یو، وسپېر ته پښو ته ځو، کار نه سپېدا بېرته ولاړ کور ته، روزه را روان یو، بېرته روان کور ته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم زیولا، موږ د روزانه دپاره راوتلي یو، کار نه راپیدا کېدو وروره په کور کې ډېر الون را پسې یوازې زه کار کوم. په کور کې نور کار مې سپینځری دي. سازم کمزور یو بل اندوالم لرم، ما څنګه که ناست سازم کمزور دي. اوس یو ولس بېږي موږ ته کار نه راپیدا ساری سناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
په اله اوس موږ تقریبا 140 صف نفر لرو. د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 200 نفر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي. کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو. یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مونږ لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څوونی وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.